ته د حکومت تر کنټرول لاندې د هیواد په یو مرکزی ښار کې ځانمرګ برید دوه تنه وجلي او دوه نور یې ژوبل کړي. که څه هم پرون د شام په سلیمانیه ښار کې بمباري شوې، خو زیاتره رپورټونه وایي چې د ډزبندۍ په نتیجه کې دغه هیواد کې نسبتاً آرام راغلی دی.
لنډ خبرونه هم د احمد د منور شاه نه واورېدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د مکمل امن د بحالۍ د عزم څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې په کراچۍ کې د اپریشن نور هم تیز کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اپریشن شروع کولو وروسته په ښار کې د اغوا برای تاوان بته اخستو او د خلکو د وژنې په شمول په مختلفو جرمونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی، خو تر څو چې د دې جرمونو په مکمله توګه خاتمه ونه کړی شي تر هغې په ښار کې په مکمله توګه امن نشي راتلی. نو حکومت لا پکار دی چې د مکمل امن تر بحالۍ دی اپریشن جاری وساتي. ورسپان لیکي چې د ریاست پر ضد قوتونه د شکست احساس سره مخ دي او ورته معلومه شوې ده چې ترهګري اوس په ختمېدو ده، نو وفاقي او صوبایي حکومتونو لا پکار دي چې د وسلوالو پر ضد همداسې خپل کاروایان جاری وساتي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن ګوندونه د ملک نه د ترهګري د خاتمې لپاره حکومت سره په ګډه کار وکړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې د دې ملک نه بعد وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. جنگ ورسپانې خپل اداریه د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ کمیدو وروسته آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي اوګرا د جمعې په ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې د مارچ میاشتې لپاره د خاورو تیلو نه علاوه د نورو مصنوعاتو په نرخونو کې 12% کمی وکړي. ورسپانه لیکي چې د اوګرا لخوا حکومت ته کړی شوی سفارش بالکل صحیح دی، ځکه چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې چې په تیر یو نیم کال کې څومره کمی شوی دی د دې مثال په تیرو 12 کلونو کې نه ملاویږي. ورسپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده اولس ته په صحیح توګه نه ده رسولې او داسې ښکاري چې حکمرانان اولس ته ګټه ورکولو پر ځای خپل جیبونه ډکول غواړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د حیرت خبره دا ده چې کله به په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې اضافه کېده، نو حکومت به په فوري توګه دا اضافه اولس منتقل کړه، خو اوس چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی روان دی نو حکومت دې د دې فائده هم اولس ته ضرور ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. سو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخاباتو کې ټاکل شوي چارواکي وایي چې حکومت یې نه یوازې باید واکونه معلوم کړي بلکې د خلکو لپاره د کار کولو په خاطر د پیسې هم ورکړي. فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې تر اوسه د دوی د غوښتنې نه دي منل شوي. بلخوا بی بی سی نړیوالې څانګې په یوې مقاله کې لیکلي چې پاکستان باید د افغان طالبانو سره ملګرتیا پرېږدي او فشار دې پرې راوړي چې د افغان حکومت سره سوله وکړي. بشیر ګواخ د دواړو مقالو غټک درته وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو د کېدو نه میاشتې وشوي، خو په دې انتخاباتو کې بریالي شوي کسان وایي چې نه یې واک اختیار معلوم شوی او نه هم د ترقیتي کارونو لپاره ورته پیسې ورکړل شوي دي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 2013 کال کې د ټاکنو تر ګټلو وروسته په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ او د دریو میاشتو دننه دننه د بلدیتي انتخاباتو وعده وکړه. ټاکنې وزنډې دی، خو په 2015 کال کې ترسره کېدو سره 3501 سیمه ییز چارواکي وټاکل شول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی و چې د بلدیتي ټاکنو له لارې به واکونه په کلو کې خلکو ته تقسیم او ډېرې ستونزې به حل شي. خو فرایډی ټایمز مجله د نوو ټاکل شوو ناظمانو او نورو چارواکو له خولې لیکي چې صوبایي حکومت دوی ته نه پیسې ورکوي او نه هم د دوی د واکونو د معلومولو په اړه کومه تګلاره برابره شوې. حکومتي چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. بلخوا بی بی سی نړیوال سرویس پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې تمه کیږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې به د مارچ په میاشت کې اسلام آباد کې وشي. په مقاله کې وړاندې راغلی چې د طالبانو مهم مشران او د هغوی کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي، نو ځکه افغانستان او نور هیوادونه وایي چې د سیاسي روغې جوړې لپاره د مذاکراتو نتیجې د پاکستان په نیت پورې اړه لري. په لیکنه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د داعش، طالبانو، ازبکستان اسلامي تحریک، القاعده، چچنیي وسلوالو او پاکستانی لشکرې طیبه وسلوالې ډلې په وړاندې په جګړه اخته دي. همداراز امریکایي، افغان او ناټو چارواکو ویلي چې د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو ترڅنګ وسلوال هم په پاکستان کې دننه موندل کیږي. دغه هیواد کې 2.5 میلیونه افغانان اوسي. په مقاله کې ویل شوی چې که څه هم پاکستانی چارواکو بیا بیا په خپل خاوره د ترهګرۍ د ختمولو ویلي، خو په پنجاب کې میشته وسلوالو او افغان طالبانو پر ضد کاروایی نه ده کړې. که څه هم په قبایلي سیمو کې د پاکستانی طالبانو او کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي، خو امنیتي ځواکونو د پاکستان په خاوره اوسیدونکو فعال طالبانو ته لاس نه دی وروړی. په دې لیکنه کې ویل شوی اوس وخت را رسېدلی چې پاکستان افغان طالبانو ته وایي چې یا افغان حکومت سره سوله وکړي او یا دې هم د دوی له هېواده ووځي.
دا مشال ریډیو ده.
نیشنل جیوګرافیک لیک کې د پاکستان حکومت باید په دغه هواد کې د پولیو د ختمولو لپاره د جدید ټکنالوژي هم کار واخلي او د زیات نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورسوي. دغه لیکنه مهمه برخه درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
نیشنل جیوګرافیک لیکي پاکستان د نړۍ په هغو دوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د پولیو وایرس لا هم شتون لري. په دغه هیواد کې د پولیو مهم په کارکوونکو وسلوال بریدونه ترسره کیږي او تر اوسه ګڼو کارکوونکو د دغه مهم پر وخت خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. نیشنل جیوګرافیک لیکي په دغه هیواد کې د پولیو ضد څاڅکو خلاف پروپیګنډا کیږي چې د دغې له وجې ځینې خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي او دا هغه وجه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو وهلو ماشومانو شمېره زیات ده. نیشنل جیوګرافیک چې دستاویزي فلمونه خپروي په خپل دغه رپورت کې وایي کچېرې په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د جدید ټکنالوژۍ لکه موبایل ټلیفونونو نه ګټه پورته کړل شي، نو ممکنه ده چې په دغه هیواد کې د پولیو په کیسونو کې کمی راشي. په 2014 کال کې په پاکستان کې سناسه 10 لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شول. دوی په کیمپونو کې پر ژوند کولو مجبور شول او د نوو مسلو سره مخامخ شول. دغې حالاتو د ماشومانو ژوند او صحت هم سخت متاثره ک. په دغه کال په پاکستان کې د پولیو 306 کیسونه مخې ته راغلل چې زیاتره شمیره د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا نه و. خو دغه سره د 8.5 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول هم اسانه شول. دغه ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول په خواګران و، ځکه چې د پولیو مهم کارکوونکو نشو کولی چې د خرابې امنیتي وسیلې عمله دغه سیمو ته لاړ شي. نیشنل جیوګرافیک لیکي باید د پولیو مهم د کامیابی لپاره اوس د پاکستان حکومت جدید ټکنالوژۍ نه ګټه پورته کړي او د موبایل ټلیفونونو له لارې دغه مهم اسان او تیز کړي. د پولیو کمپین کارکوونکي باید په هغه سیمو کې د ماشومانو شمیره معلومه کړي او هغوی ته ورسي او دغه لړکې دوی د موبایل ټلیفونونه مرسته ترلاسه کولی شي. ډیر ماشومان په خیبر پختونخوا او فاټا کې ځکه هم له پولیو ساسکو محرومه پاتې دي چې کورنیو ته یې پته نه وي، او باید په دې لړکې حکومت او غیر سرکاري ادارې په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره ټولې لارې استعمال کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیم مجموعي صورتحال په اړه خپل نوی رپورت خپور کړی دی. په دغه رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی. دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شرح په خبر پښتونخوا کې ښودل شوې ده. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکوونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورت وایي په دغه هیواد کې تر 2 کروڑ 60 لک ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان د 2014 2015 کال رپورټ چې د فروری پر شپږویشتمه خپور شو پکې ویل شوی دی چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.7% جوړیږي. که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 0.8% دي. خو د یادې ادارې یو چارواکی جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح 0.8% سیوا شوې ده.
من په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغه کې د خیبر پختونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.8% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، څنګه چې اوس 3,50,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پختونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده.
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پختونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی.
زه دا شی منم نه. منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کوم ورته وګورو چې دی وایي چې لکه کم دی دلته، ځکه نشي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي. بیا هغه نه علاوه ترګیري وال هغه شروع دی، هغه په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالی لګول شوي دي، تحفظ لا د هغه په نوم باندې، حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کم بوت وي، لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ماته داسې زور نه هغه نه یم خپله ورکې چې هغه په صحیح باندې.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دیشي په رپورټ کې د جینکو لپاره پرانستل شوی زر کمیونټي سکولونه نه وي شمیرل شوی او زیاتوي
خو دغه پوزیشن ښه دی په دې سروې مطابق. خو یو وجه کې دي چې زمونږ د کمیونټي سکول هم شروع کړی دي او هغه کې تقریبا زما په خیال کې 35,000 هغه کې انرولمنټ شوی دی. دیشي که دغه فکر د هغه کې نه راغلی د هغې د وجه په دې فکر چې ډفرنس راغلي، خو بهرحال مطلب ماته خو دا چې سریزه نه ښکاري چې د هغې د وجه کم شوي، ځکه چې موږ په انرولمنټ چې څونه د تېر دوه کاله کې شوي دی نو هغه خو د هغې د مخکې کالونه سیوا شوي دي.
دا چې حکومت د راتلونکي لپاره په صوبه کې د تعلیم شرح ښه کولو لپاره څه پلانونه لري عاطف خان وایي
دوی پیریله زمونږ ان شاء الله تعالی چې کوم در روان سیشن دی دې لپاره خو مونږ سپیسیفیکلی برټش کونسل سره یو ځای یو پروګرام به شروع کړو چې کوم د قطر فاونډیشن سره راځي آلریډي یو روان دی. هغې سره تقریبا زما په خیال کې 5,000 خوشا والنټیر دي. هغې یو پروګرام دی چې هغې وي امپاسبل تقریبا 5,000 والنټیر به راځي د قطر لیږنده ان شاء الله به کوو انوالو کوو چې انرولمنټ کې کمپین کې موږ سره شامل کړو. حکومت باندې به بوج هم نه راځي د پیسو او انرولمنټ به ان شاء الله چې راشي.
دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ دا د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوند دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقی منفي اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوې ده د اونیز خبرونې د باختر ستوري د خبرونه زم همکار باز محمد عابد جوړ کړی دا راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میاخیل د ویړغونډي په اړه رپورټ ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمي کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لنډه شان مرکه ولرو او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وږمې د یوې مشاعرې لسنډې څخه راواخلو. لومړی رپورټ ترازو لیکوال او پخوانی خبریال شاه محمود میخیل چې د تیرو درې نیمو لسیزو راهیسې د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوی او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم ترسره کړي. تیره اونۍ په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میخیل په ملي احساس فکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
تر کومه حده پورې چې زه پېژنم یو علمي شخصیت دی، یو فرهنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی په مجموع کې، ځکه د ده هغه فکر او سوچ من کله د سر نه شوي او د ده د رهنمایو نه او لارښوونو نه مستفید شوي. بیړنۍ لویې جرګه کې سره موږ یو ځای کار کړی دی، د ده د لاس لاندې او د ده هغه احساس چې سره کمې د دې وطن دپاره درلود او د افغانستان یو فکر او سوچ ورسره و، نو هغه واقعا متقابل د قدر دی او د همغې وخت ښې خاطرې د جناب بخیر صاحب نه موږ لرو. په ډېرو مسایلو کې چې د ده هغه نظریات ملي احساس د مخې د دې وطن دپاره لري، زه هم په خپل وار باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبریال داود تپان چې دغې ویړغونډې ته له پکتیا څخه راغلی و، د ښاغلي میخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د ښاغلي میخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلي دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه له کتاب بیړنۍ لویه جرګه په مشرقي ولایاتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعې پر مهال وپېژاند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه رارسېدل. د همدغو کمو کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوي څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پېژندګلوي وه. هغه مهال مې هم د خپلې سیمې د ډېرو مشرانو نومونه نه و زده، خو د همدې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپلو مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې له ښاغلي میخیل سره د ګډ کار له برکته په لسګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتري کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زمونږ په دفتر کې چې څومره کارمندان دي، اکثر تعداد یې وکولای شول چې د میخیل صاحب د لیډرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغسې وخت کې چې هم په حکومت ولې او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکولای شي خپل درسونه ووایي، که هغه د افغانستان د هر ګوټ څخه وي. زمونږ په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته، او ټولو د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکولای شو چې خپل لیسانس او حتی ماسترۍ پروګرامونه ترسره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانېدلی چې هم په خپل ځان کې، هم د خپلې کورنۍ لپاره، او هم د هغه کسانو لپاره چې ده سره یو ځای کار وکړي، د تعلیم او تربیې زمینه برابره کړي، او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تن استازي سید رحیم کوچی هم د ښاغلي میخیل په کړي کار مقاله واوروله. نوموړي په خپله لیکنه کې ښاغلی میخیل د هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکي پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خو زه د ختیځ د سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو او مشرانو نه فرهنګیانو نه مننه کوم چې دا یو غونډه دلته ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دوی زما قدرداني وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دوی خپل عزت دی، دا د دوی خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شاه محمود میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې په ختیځ کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې ترڅنګ خوښي څرګنده کړه چې په لویه کچه یې د ده په ویاړ غونډه وربللې وه. له 1915 نه تر 1990 میلادي کال پورې په پېښور کې د امریکا غږ راډیو سره د پښتو او دري ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لویې جرګې لپاره انتخابات ترسره کړل چې په همدې اړه یې بې وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو، او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او ښاغلي میخیل له دندو استعفاوې ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ، او تر 2009 میلادی کال نه تر اوسه ښاغلی میخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ مشر دی. تر دې دمه د ښاغلی میخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت یې د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي، او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د تیر وو کلونو رئیسی علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یې یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسؤول محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړي دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په گردیز کې چې تاسې خبرندویه ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانستې، څو کاله بکیږي؟
تقریبا دغه 12 کاله بکیږي چې هلته موږ کتاب پلورنځی جوړ کړی. خو تقریبا دا اوه کاله کیږي چې موږ خبرندویه اداره هلته چلو او اوس کتابونه خپرو دغه ځای نه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خپروئ؟
زیات علمي کتابونه خپره کړي دي، او ناولونه او لنډې کیسې همداسې، ځینې اشعار مو خپره کړي دي. ځینې خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د معاصرینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه؟ هغه چې په پوهنتونونو کې د تدریس په توګه کارول کېږي، هغه او کنه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کېږي؟
نو علمي کتاب معنا دا ده چې د هغه نه خلک استفاده کوي، او اکثره سختي چې استاد تشریح نه کوي نو د معاصر او د لکانو په هغه باندې سر نه خلاصېږي، نو مجبوري چې استاد ورته تشریح کوي پوهنتون کې. نو د علمي کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پوهنتونونو کې تدریس کېږي.
اوس چې جلال آباد ته راغلی، په څه مناسبت راغلی؟
جلال آباد ته چې راغلی هم د مومن خپرندو ادارې نه موږ اکثره کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړي دي. د پوهنتون استادانو کتابونه خپره کړي، هغه مغه عملته په پکتیا پوهنتون کې شروع شوي دي. هلته محصلین غواړي، نو محصلین لپاره د کتابونه وړو.
تاسو مخکې د هنري کتابونو د خپراوي خبره مو کړه چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوي. تاسو په دې وروستیو دوو درېو میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه هنري اثر وي، مثلا ناول وي، لنډه کیسه وي یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لار ورکه د ایمل پسرلي کتاب دی، لنډو کیسو کتاب، او نور خلک د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې. او په دا وروستیو کې مو یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب دی چې صدیق پسرلي صاحب په صدوري زبان یې لیکل شوی دی، نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو.
دې کې خوشک نشته دی چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به په بیا اخلي، دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
یار په مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی دی نن سبا. تعلیم کچه چې د مخ په لوړې دوه باندې د پوهنتون خپله پکتیا په ولس باندې ډېره اغېزه کړې ده. خلک یې تعلیم یافته کړي دي، او خلک د علم په برخه کې اوس ډېر مینوال دي چې خپل بچي پوهنتونونه او ښوونځیو ته ولېږي تر څو علم زده کړي.
دا تېر اوه کاله چې تاسو یاد کړي چې د خپراوي چارې پیل کړي، تر دې وخته به مو څو عنوانه کتابونه بېلابېل چاپ کړي؟
تقریبا دغه اویاو پورې تعداد موږ رسېږي چې موږ چاپ کړي دي تر اوسه پورې د اوه کالو کې.
د خپل کاروبار نه راضي، خوشاله؟
او ډېر ډېر ښه کار ده، او دا هم چا خبره هم ثواب ده، هم خرما ده. خپل هم مطالعه پکې کوو، نور خلک هم دې ته هڅوو چې هغه مطالعه وکړي تر څو علم دپاره یو خدمت وشي، او موږ هم د علم خپراوي دپاره یو د خدمت مستر وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په څیر په روایتي بڼه وپالل شي. په همدې اساس تېره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و. نور حال په رپورټ کې درکوو.
اشنا تنم غزل دے خاطر یو خایوڑے، اشنا تنم غزل دے خاطر یو خایوڑے، دزڑ کتاب پاڑے ہرش باور پسے گورا یو قبر رانا ورک دے حدیرہ.
در په ولا سمر په غک کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعري څخه اوریدل کیږي چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه، چرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم د مشاعرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په څیر هر کال جوړوي.
جناب شهید صاحب د زړه سره مننه کوم چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې ګډون وکړ او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي. سکال د همغه تیر کال د سنتو د پرځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې ورونه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس پر شعرونه وایي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسم، کاڼي به مات کړمه، سره زر به ترې راوباسم، درد به یې خپل کړمه، هغه که مې خدای خپله نه کړه، زخم دې وي په زړه خنجر به ترې راوباسم.
بېګا مې ټوله شپه خوب ونه کړو، د زړه له شوره نرګس لیمه مې درپسې ډېر خوږېدل موره، او عجیبه کیف و ستا لیدل زما لوېدل په ځمکه، عجیبه کای پوستال لیدل زما لیدل په ځمکه، د ګل په څوکو د وږمو د خوشبوئی له سوره.
ګل بدن دې د مخوري جامې نه غوندي، هغې ته ووایې چې توري جامې نه غوندي. څوک دې په زړه کې د وطن دورانۍ خیال نه ساتي، څوک دې زمین ته دغه کمزوري جامې نه غوندي.
په دغه مشاعره کې یو شمیر ښځینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله وه چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر ووایه او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سږ کال په ننګرهار کې لمانځل کیږي. خوشاله یم په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته، له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل. دا چې پسرلی راتلونکی دی، د نرګس ګل په اړه مو شعرونه واورېدل، نو خوند مې ترې واخیست، ډېره خوشاله یم.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابت اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
سری شنن خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.